دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی. د ازادي رادیو دا غرمنی خبری خبرونه زه رضوان مراد د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دې خبرونه کې په ترکمنستان کې د ولسمشر محمد اشرف غنی د لیدنو کتنو د غراس له ترکمنستان سره د ځینو تړونونو د لاسلیک کېدو پر موضوع باندې در سره ورستي جزئیات شریکو. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو او ری تر هرڅه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې فرشته جلالزی وړاندې کوي.
د افغانستان جمهور رئیس په نن د افغانستان او ازبکستان د ستراتیژیک مشارکت تړون لاسلیک کړی. په کندهار او اروزګان کې د وسلوالو طالبانو ضد عملیاتو کې چارواکي د پرمختګ خبر ورکوي. د سالنګ لویه لاره د ډیری واورې د اورېدو له امله تړلې ده او د امریکا په استازو جرګه کې ډیموکراتان نن پر یوه پریکړه لیک رای ته وړاندې کوي چې د مکسیکو له پولیس سره د دیواله د جوړولو لپاره د امریکا د جمهور رئیس لخوا د اضطراري حالت د اعلانولو مخنیوی کولای شي. پوره خبر نو واوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د ترکمنستان د ولسمشر قربان قلی بیردی محمدوف سره د کتنې ترڅنګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت تړون لاسلیک کوي. د ارګ په حواله د افغانستان جمهور رئیس به تر دې وروسته د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت د نړیوالو اړیکو په انسټیټیوټ کې وینا وکړي. دا چې ولسمشر به پر کوم مسلو خبرې کوي نه ده څرګنده. جمهور رئیس غنی پرون ترکمنستان ته تللی دی. په دې اړه نور جزئیات وروسته په خبرونه کې راځي. په کندهار او اروزګان کې چارواکي د وسلوالو طالبانو پر ضد په پوځي عملیاتو کې د پرمختګ خبر ورکوي. په جنوب کې د ملي اردو د 215 اتل قولي اردو ویاند خواجه یحیی علوی وایي چې د کندهار په نیش ولسوالۍ کې په ترسره سویو عملیاتو کې دوه وسلوال او د اروزګان د ترینکوټ په ګرمابک سیمه کې 15 وسلوال وژل شوي دي. د علوی په وینا د عملیات له وسلوالو د دغه سیمې د تصفیه لپاره شوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې ټول افغانانو ته په ښوونځیو کې د هغوی په مورنۍ ژبه د زده کړې د امکاناتو په برابرولو کې ستونزې لري. د فبروري 1 په ټوله نړۍ کې د دې لپاره لمانځل کیږي چې خلک په مورنۍ ژبه د لیک او لوست اهمیت ته متوجه او امکانات ورته برابر شي. د افغانستان د پوهنې وزارت نن ازادي راډیو ته وویل چې په مورنۍ ژبه د زده کړې د امکاناتو د برابرولو لپاره پالیسی لري، خو په یو شمېر ولایتونو کې د تخنیکي امکاناتو د کموالي او د امنیت د خرابوالي له امله نه دي توانېدلي چې ټولو زده کوونکو ته دا زمینه برابره کړي چې په خپله مورنۍ ژبه زده کړې وکړي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې په دې برخه کې په کابل کې پرمختګ شوی دی. د سالنګ لار د درنو واورو له امله تر اوسه بنده ده. د راپورونو له مخې په سالنګونو کې واوره وري او چارواکو ویلي چې له پرون راهیسې لږ تر لږه 15 برف کوچونه په دغه سیمه کې راغلي دي. د ازادي راډیو خبریال په سیمه کې وایي چې د سالنګ پر لارې د واورې زخامت اوس تر 1.5 متر لوړ سوی دی. چارواکو ویلي چې زیاتې واورې د پاکولو لپاره د دوی هڅې هم له ستونزو سره مخامخ شوي دي. د امریکا په استازو جرګه کې ډیموکراتان نن یو پریکړه لیک وړاندې کوي چې د مکسیکو له پولیس سره د یو دیوال د جوړولو لپاره په امریکا کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لخوا د اضطراري حالت د اعلانولو د هڅې مخه نیسي. پر دغه پریکړه لیک به چې هغه د مهاجرت پالیسي او د اساسي قانون له مخې د واک ویشلو مسله پکې روښانه شوي، شاید د مارچ تر نیمایي مخکې د دې جرګې د ټولو غړو رای واخیستل شي. ولسمشر ټرمپ تېره اونۍ رسما په امریکا کې د اضطراري حالت د اعلانولو سند لاسلیک کړ چې پر اساس یې کولای سي چې د مکسیکو پر پوله دیوال جوړ کړي. هغه له کانګرس د دې دیوال د جوړولو لپاره څه کم 6 میلیارد ډالر غوښتي و، خو کانګرس ورته په تصویب شوې بودیجه کې پر دې پولي د نویو امنیتي موانعو د جوړولو لپاره 1.4 میلیارد ډالر منلي دي. د ملګرو ملتو د امنیت شورای وی کمیټې د شمالي کوریا د یو پلاوی غړو ته چې نمونه یې د ملګرو ملتو د بندیزونو په فهرست کې دی اجازه ورکړي چې د دې هیواد له واکمن کیم یونګ اون سره ویتنام ته ولاړ سي، چیرې چې په پام کې ده د کیم او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترمنځ بله غونډه وشي. د ملګرو ملتونو ډیپلوماتانو د چهارشنبې په ورځ ویلي چې ویتنام له دې کمیټې غوښتي و چې د شمالي کوریا د جوګپړو چارواکو ته په استثنایي ډول اجازه ورکړي چې سفر وکړي. دوی به د فبروري په ویشتمه او اتویشتمه د ویتنام په پلازمینه هانوی کې له خپلو امریکایي سیالانو سره وګوري. د بنګلادیش د پلازمینې ډاکې په زاړه ښار کې د اپارتمانونو او بلاکونو په یوه مجموعه کې د اور لګېدو له امله لږ تر لږه 9 تنه مړه شوي او لسګونه کسان زخمیان دي. چارواکو ویلي چې تر اوسه د 9 کسانو مړي موندل سوي او ښایي د مړو شمیر له دې زیات سي. تر اوسه د اور وژلو او د خلکو د ژغورنې هڅې روانې دي. اور په هغو بلاکونو کې لګېدلی چې خلک پکې اوسي او هم په دغه سیمه کې کیمیاوي مواد په ډیپوګانو کې ساتل کېږي. د بنګلادیش د اطفایې د ادارې مشر علي احمد ویلي چې ښایي اور د ګاز د یوې ډبې د انفجار له امله هغو بلاکونو ته چې کیمیاوي مواد پکې ساتل کېږي رسېدلی وي. دا یو مهم خبرونه.
افغانستان او نړۍ مهم خبرونه مولا اسدی راډیو اوریدل. ټاکل شوی چې افغان ولسمشر نن په ترکمنستان کې د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ ستراتیژیک تړون لاسلیک کړي.
افغانستان میتونه که یک روابط استراتژیک قابل تعریف با ترکمنستان داشته باشه در زمینه نفت و گاز و همچنان در زمینه رای آهن.
په دې اړه د چارو او اقتصادي چارو له کارپوهانو سره خبرې هم کوو. په روانه خبرونه کې د افغانستان د نن ورځې اقتصادي خبرونه هم اوریدلای شئ. د فبروري 8مه په مورنۍ ژبه د زده کړې له نړیوالې ورځې سره برابر ده. په دې اړه په روانه خبرونه کې ریپورت لرو او د پکتیا د نوي والی څرګندونه هم اورئ.
په تیر امنیتي غونډه کې تصامیم نیولې دي او هغه ستونزې چې موږ په دې ارتباط لرلې هغه مو تشخیص کړې دي او موږ پلان لرو چې به عملي کار کوو.
د روان خبرونه دوهمه برخه بیا یو کله زرغغونه د ازادي رادیو د ډرامې نوې برخه ته ځانګړې شوې ده. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 1206 نوې په ټول افغانستان کې د سهار لونه د ماخام تر وو بجو پورې اوریدل شي. ترکمنستان ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له سفر سره په یو وخت کې د ولسی جرګې او شمیر غړي د افغانستان په اقتصادي پیاوړتیا او تجارت د ترکمنستان رول مهم بولی. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي سید علي کاظمي ویلي چې د ترکمنستان له تجربو باید د افغانستان د اقتصادي ودې په برخه کې ګټه پورته شي. افغان ولسمشر د یو شمیر قراردادونو د لاسلیک هدف تیر ماښام د ترکمنستان مرکز اشکاباد ته رسیدلی دی. په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي چې له ترکمنستان سره د سوداګرۍ زیرا کړې ورکړې زیاتېدل د افغانستان د اقتصاد په ګټه دي. په دې اړه اکرام الله اکرام جزئیات راټول کړي او دا شبه د کابل په سټوډیو کې دی. اکرام په دې اړه معلومات څه دي؟
ډیره زیاته مننه. لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي ترکمنستان ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سفر ته په اشاره سره وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت او اقتصادي راکړې ورکړې زیاتېدل کولای شي چې د افغانستان د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم رول ولوبوي. د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو غړي سید علي کاظمي نن ازادي راډیو ته وویل چې ترکمنستان په تیر کې د افغانستان سره دوستانه سیاست درلودلې دي او له دې هیواد سره اقتصادي او نوري اړیکې زیاتېدل چې دي د افغانستان په ګټه دي. نو وړي ویل
افغانستان میتونه که یک روابط استراتیژیک قابل تعریف با ترکمنستان داشته باشه در زمینه نفت و گاز و همچنان در زمینه رای آهن که اونا تخصص بیشتر دارد. ترکمنستان در گذشته ها هم با افغانستان رابطه نیک داشته. افغانستان در شرایط فعلی نیازمند رشد اقتصادی اقتصادی بیشتر است.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو لوړ رتبه افغان پلاوی په مشرۍ باندې تیر ماخام د ترکمنستان مرکز اشقابات ته رسیدل دي. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویان هارون چخنسوري وای چې ټاکل شوی نن د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت تړون لاسلیک شیدا تړون به افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ل خپل ترکمن سیال قربان قلی بردی محمدوف سره په پلازمینه اشقابات لاسلیک. د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ په ستراتیژیک تړون کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په سیاسي، اقتصادي او امنیتي برخو کې د اړیکو پر پراختیا ټینګار کیږي، خو په دې برخه کې نور جزئیات لا نه دي ورکړل شوي. په افغانستان په اقتصادي ډګر کې تمه ده چې دواړه لوري د ګمرکونو له لارې د صادراتو او وارداتو په برخه کې د اسانتیا او درامنځته کېدو او د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د هوا له لارې د خدماتو موافقتنامه هم لاسلیک کړي، چې په دې کې د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ الوتنې هم شامل دي. پام دې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وای چې له ترکمنستان سره د سوداګرۍ زیراکړې ورکړې زیاتې دل د افغانستان د اقتصاد په ګټه دي. دغه خونی مرستیال خانجان الکوزی په دې اړه نن ازادي راډیو ته ویل
ترکمنستان سره زموږ مناسبات او تجارتي راکړه ورکړه هم په سرمایه گذاري لحاظ، هم په ترانزیتي لحاظ، هم په تجارتي لحاظ خاص اهمیت لري او زموږ په ملک باندې خاص تاثیر لري. دلته بهبود راوړي، دلته ظرفیتونه پیدا کیږي، دلته اقتصاد مخ په وړاندې ځي. ترکمنستان زمونږ د اقتصاد لپاره خاص اهمیت لري، زمونږ تجارتي راکړه ورکړه نور هم غوړېږي او په مخ باندې.
افغان حکومت ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی به له خپل ترکمن سیال سره د ګاز او نفت په برخه کې هغه تفاهم نامه لاسلیک کړي چې لمخې به ترکمنستان همکاري کوي او د ټاپي پروژې چارې بګړندې کیږي. دغه پروژې پایپ لاین له ترکمنستان تر هند 2000 کیلومتره اوږدوالی لري چې 814 کیلومتره به له هرات، فارا، نیمروز، هلمند او کندهار ولایتونو تیر شي. د افغانستان حکومت تیر اونۍ ویلي چې په دغه ولایتونو کې د ټاپي پروژې د سروې چارې بشپړې کړي او عملي کارونه ژر پیل شي. خو د افغان پلاوی د سفر په ترڅ کې ترکمنستان ژمنه کړې چې د تورغونډۍ د ریل کرخه او هلته د ریل تمځای جوړ کړي، همداراز د خینی اندخوی د اورګاډي کرخه ودانه کړي. په غوسیمو کې چې دا پروژې پلي کیږي امنیت یو جدي ستونزه ده. خو د ټاپي پروژې په برخه کې چې د ترکمنستان ګاز پاکستان او هند ته انتقالوي، په خوا وسلوالو طالبانو د همکاري ژمنه هم کړې وه. بلین مراد صاحب
ډېره زیاته مننه. اکرام دوستانو، اکرام الله اکرام چې ترکمنستان ته د ولسمشر غنی د سفر د اقتصادي اړخونو په اړه د چارو د کارپوهانو نظر در سره شریکو. دغه راز ټاکل شوی چې ولسمشر نن له ترکمنستان سره د ستراتیژیکو اړیکو تړون لاسلیک کړي، ځینې نورې اقتصادي موافقې هم شته. افغانستان او ترکمنستان د ټاپي پروژه کې چې هند او پاکستان هم پکې شامل دي دخیل دي. دغه راز د ترکمنستان نه افغانستان او بیا پاکستان ته د فایبر اپټیک د ارتباطو د لاین موضوع کې شامل دي، او د لاجوردو په تاریخي لار کې هم ترکمنستان له افغانستان سره په ګډه پروژه کې شامل دي. د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان هم په اقتصادي لحاظ ترکمنستان ته د ولسمشر سفر با ارزښت بولي او وایي چې افغانستان باید له دې رامنځته شوي فرصت څخه پوره ګټه واخلي. له دې ډلې د ننګرهار پوهنتون له استاد بشیر دودیال سره اکرام الله اکرام خبرې کړې دي. ښاغلي دودیال، د مرکې په پیل کې د دې سفر په اقتصادي ګټو خبرې کوي.
ترکمنستان هغه هیواد ده چې د خپل د انرژي کې منابعو د لحاظ ډېر بډای ده. تر اوسه پورې دغه هیواد په دې نه و توانېدلی چې نړیوالو بازارونو ته لار پیدا کړي، تقریبا د خپل اقتصادي پرمختګ او د خپل انرژیکي منابعو په عرضه کې په لومړنیو ګامونو کې ده. څومره چې دغه منطقه کې موږ ګورو، منطقوي اقتصاد او د دغو هیوادونو دغه بازارونه داسې یو بل سره تړل کېدونکي دي چې یو په بل باندې به ډډه ولګي او یو بل ته ضرورت لري. په دغه جمله کې افغانستان د یوې اساسي حلقې رول لوبوي. ترکمنستان په دې باندې ډېر ښه پوهېږي چې د ده اقتصادي تعلقات د جنوبي آسیا سره ډېر ښه جوړېدلی شي. جنوبي آسیا سره د تړل کېدو لارې د افغانستان له لارې ده. یقینا چې په دې کې د ترکمنستان هم ګټه ده او د افغانستان هم ګټه. افغانستان ګټه هم
په داسې حال کې موږ ترکمنستان ته ورنږدې کیږو چې پاکستان سره زموږ د تجارت کچه راټیټه شوې ده. فکر کوي چې د منځنۍ اسیا هیوادونو ته ورنږدې کېدل په اقتصادي لحاظ باندې د پاکستان یو ښه بدیله لاره کېدی شي؟
دا لاره د ترکمنستان ولې نه ولې نه منګه بار بار وای دي د افغانستان له سوشل هم وای دي چې دا غلاري د هیڅ اپ ځان نه دي، بلکې د ټولو په ګټه دي. کله دا چې د پاکستان سره زمونږ تجارت کم شو دا نور عوامل هم دي نور دلایل هم و کنه ګوري ظرفیتونه د بازار ظرفیتونه د تجارت په منطقه کې او د هغې جملې نه د افغانستان او پاکستان لا زیاتېږي دا هم د حجم لحاظه هم د ارزښت لحاظه مونږ نور هم زیاتولی شو که چیرې سیاسي فشارونه نه وي که چیرې دا نور ملحوظات نه وي کله به هم زمونږ د پاکستان سره په تجارت کې کمی رانه شي خو هغه یو څه مشکلات هغه شول دغه تناسب تغییر وکړه ولې مونږ په دې باندې یقین لرو او په دې جهت کې کار کوو هم باید افغانستان پاکستان دا د ټولو منطقې هیوادونو چې دا تجارت په مجموع کې زیات شي دا خبره د اقتصاد لحاظه د بازارونو د ظرفیت لحاظه دا فکر زه فکر کوم ناسمه ده چې موږ وایو چې پاکستان سره تجارت کم شو علت یې دا و چې دلته هغه شو هغه
دوجل صاحب د وروستۍ پوښتنې په توګه تاسې مخکې یادونه وکړه چې ترکمنستان هم اوس دلچسپي لري چې په افغانستان کې پانګونه وکړي او افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې په ځانګړي ډول په اقتصادي برخه کې مرسته وکړي دا چې دوی دلچسپي را پیدا شوې د دغه فرصت نه باید افغانستان اوس کوم ډول استفاده وکړي یعنی په دغه حالاتو کې افغانستان ته اوس څه کول پکار دي
بالکل پاکستان کې دي پر مختګ اقتصادي انکشاف منطقوي انکشاف چې دا د فرصتونو نه استفاده کول دي همدغه مرکزي ټکی همدغه فرصتونو نه استفاده کول دي او دا داسې فرصتونه دي چې هم د یو هیواد په ګټه وي هم د بل هیواد په ګټه وي د انزوا نه راوځي دغه تر اوسه پورې متاسفانه د هومره چې مونږ په انزوا کې وو ترکمنستان هم په حقیقت کې په انزوا کې وو دی یو نوی تړلې اقتصادي درلود په هغه وختونو کې په هغه رژیمونو کې اوس آزاد شوی دی دا اوس کولی شي چې هغوی هم تچول ډېر ښه وسنجي افغانستان هم د افغانستان وکولی شولو مونږ ډېر خوشحاله یاستو چې دغه د پنځه د وچه بندرونه هم چې جوړ کړل او بیا په دې کې دا د لاجوردو لاره خلاصه شوله دا په حقیقت کې وګورئ مونږ وسنجو او استفاده ترې وکړه خو دومره پاتې ده چې موږ اعظمي استفاده وکړو یعنی کله چې دغه ملکونه او دې ملکونه موږ ته وصلات راغځولی ده په دوی آماده دي دې ته څنګه چې افغانستان دغه دې ناامنۍ د دردسر نه چې وزګار شي نور بالکل موږ دې ته تیار یاستو فرصت رامنځته شوی ده ډېر بهترین فرصت شوی ده افغانستان ورته متوجه ده او نور هیوادونه هم غواړي چې په دې کې راګرځي
ترکمنستان ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر د اقتصادي اهمیت او اړخ پړمو د ننګرهار د پوهنتون د استاد بشیر دودیال څرګندونې واورېدې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واورې.
له رحمت الله افغان څخه د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان جمهور ریاست وای ټاکل شوی چې نن به ولسمشر محمد اشرف غنی او د ترکمنستان د ولسمشر قربان قلی بردی محمد دوف ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت تړون لاسلیک سي. د افغان ولسمشر ویان هارون شخنسوري ازادي راډیو ته ویل په دغو لاسلیکېدونکو سندونو کې مهمې د اورګاډي د کرښې په برخه کې د همکاریو سند د نفت او ګاز فرهنګي او ګمرکي همکاري هم په بر کې نیسي. د ښاغلي شخنسوري په وینا په ستراتیژیک تړون کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په سیاسي، اقتصادي او امنیتي برخو کې د اړیکو پر پراختیا هم ټینګار کیږي. د افغانستان د کانونو پټرولیم وزارت وایي چې د کرومایټو او تاله کانی موادو د پروسس او د انتقال چمتو کړي طرحې د اقتصاد عالي شورا ته سپارلې ده. د دغه وزارت وین عبدالقادر مدفی ازادي راډیو ته وویل چې د اقتصاد عالي شورا له تایید وروسته به د کانی موادو قراردادونه د طلبۍ ته وسپارل سي او د کابل په بازارونو کې د جنو موادو بیې د قزاقي وړو یو 50 کیلوي بوري بیا 1450 افغانۍ، یو 50 کیلوي د بوري 1400 افغانۍ، درې نیمنۍ وریجه 2000 افغانۍ، 14 لیتره د غوړیو ټیم 1000 افغانۍ او همداشان یو لیتر پټرول په 50 افغانۍ او هم یو لیتر ډیزل په 50 افغانۍ پلورل کیږي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنیو اثرو په وړاندې د افغانۍ یو بیه یو امریکایي ډالر 40 افغانۍ شپته پوله، یو اروپایي یورو 40 افغانۍ او یا پوله، یو انګلیسي پوند شپږ وی افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ او یا پوله، زر ایراني تومان 50 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی کلداري 453 افغانۍ.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام هم د سهار لونه د ماښام تر اوو بجو پورې په مستقیم ډول اورېدلی شئ. د دې خپرونې په جریان کې د فبروري د یوویشتمې چې نن ده په مناسبت د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په موضوع هم یو رپورټ درته لرو. د نړیوالو مسایلو په ترڅ کې اورئ چې د امریکا متحده ایالاتو چارواکي وایي هغه الاباماي میرمن چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې سره یوځای شوې ده بیرته نشي کولای امریکا ته ولاړ شي، ځکه د دوی په وینا هغه د دې ځای تابعیت نه لري. د هغې وکیل بیا دا ادعا نه مني. دا موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړی ده او همدا شی برا سره په سټوډیو کې ده. فریبا جانې، د امریکا دولت څنګه دا ادعا کوي او څه دلیل وړاندې کوي؟
ولی امرنا مراسب، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په خپلو لنډو څرګندونو کې په دې اړه هیڅ جزئیات نه دی ورکړي چې د امریکا حکومت څنګه دا پریکړه کړې ده. یوازې دومره ویلي چې میرمن هودا موسنا امریکایي تابع نه ده او اجازه نه لري چې د امریکا متحده ایالاتو ته ولاړ شي. مایک پومپیو ویلي چې هغه میرمن هیڅ قانوني اسناد، باوري پاسپورت نه د سفر ویزه لري چې د امریکا متحده ایالاتو ته بیرته وګرځي. خو د هغه وکیل حسن شیبلی ټینګار کوي چې موسنا په امریکا کې زیږېدلی دل او مخکې تر دې چې له اسلامي دولت ډلې سره یوځای سي د دغه هیواد پاسپورت یې اخیستی دی. هغه وایي موسنا اوس له دې تورستي ډلې څخه بېله سوې ده او غواړي چې د خپل 13 کلن زوی د خوندیتوب لپاره بیرته خپل کور ته ولاړ سي، سره له دې چې دا پوهیږي چې دا کار به قانوني پایلې ولري. شبلی وایي چې امریکایان قانون ماتوي ځکه هغه میرمن په حقیقت کې امریکایي ده.
بله، موسنا اوس په خپل چیرته ده؟
دا میرمن اوس له خپل زوی سره په سوریه کې د کډوالو په یو کمپ کې اوسېږي او نور هغه کسان هم ورسره دي چې له اسلامي دولت ډلې څخه تښتېدلي دي. د موسنا مدافع وکیل وایي چې امریکایي چارواکي وایي چې دا میرمن نسی کولای د دې ځای تابع اوسي ځکه پلار یې یمنی ډیپلومات دی. خو دی وایي هغه مال چې موسنا د امریکا په نیوجرسي ایالت کې اوسېږي د هغې پلار ډیپلومات نه و. دغه وکیل د هغې د زیږېدو سند چې د هغې تر زیږېدو 2 میاشتې وروسته جوړ شوی و د خپلې ادعا د ثابتولو لپاره وړاندې کړی دی. راز د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د چاشمه په ورځ ویل چې دا پریکړه د کړې د چې هغه د امریکا ته نه راځي. ولسمشر ټرمپ پر خپل ټویټر باندې لیکلي چې په دې اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته سپارښتنه دور کړې ده او هغه هم ورسره موافق و. موسنا په 2014 کال کې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې سره یوځای شوی او دغه وکیل وایي چې د پغ وخت کې د فکر کوي چې کدايه سي د اسلامي دولت ډله د نورو مسلمانانو د خوندیتوب لپاره یو ښه ځای وي.
ډېر زیاته مننه فریبا جانې. د امریکا چارواکي وایي هغه الاباماي میرمن چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې سره یوځای شوې ده بیرته نشي کولای امریکا ته لاړ شي، او بیا د هغې وکیل وایي چې هغه باید امریکا ته ستنه شي. په دې موضوع په نن ورځې په خبرونه کې در سره نور جزئیات بیا شریکو.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د پکتیکا والی مجیب رحمان سمکنه چنوې دنده پیل کړې. وای په دې ولایت کې به د تعلیم د خکې دود د اداري فساد د ختمولو او د امنیت د ټینګښت په برخو کې پراخ بدلونونه راولي او دا ولایت بالا انزوا وباسي. د ازادي راډیو سیمیز خبریال حبیب رحمان تاثیر له ښاغلي سمکنی سره مرکه کړې. نوموړی لومړی د خپلو پروګرامونو په باب وایي.
د ما خاص مسولیت هم دغه ده چې د پکتیکا هغه عمده ستونزې تر 1998 کال پورې ورحل کو، عملي کو، چې هغه زیاتره یې د بیا رغونې او د معارف او د امنیت په برخه کې دي.
پکتیکا یو ډول محاصره ده. یوې خواته د ډیورنډ کرښه ده، بل لور ته یې غزنی دی چې له 13 میاشتو څخه یې لاره بنده ده. بل لور ته یې پکتیا ولایت ته دا لاره هم ډیری وخت بنده وي. نو آیا د دغه ولایت د خلاصون لپاره کوم پلان په نظر کې لرئ؟
دا حقیقت ده چې د پکتیکا خلک د بندو پنجرو د توتیانو په شکل ساتل شوي وو. ټولې لویې لارې بندې وې. د غزنی لاره اوس هم په کامل ډول سره بنده ده. زه دا وعده کوم چې ټولې لارې به انشاءالله د خپلو دغو امکاناتو په موجودیت کې انشاءالله مخلاصوو.
په ولایت کې دننه هم د ځینو ولسوالیو لکه وازې، خوارنک، ډېله، خوشامند او داسې نورې ولسوالۍ دي چې لارې یې له مرکز سره تړلې دي او ځینې خو لا په ټولیزه توګه د وسلوالو په لاس کې دي. د دغه د خلاصون لپاره هم یو څه په پام کې لرئ؟
د دې په ارتباط موږ په تېره امنیتي غونډه کې
تصامیم نیولی دی او هغه ستونزې چې موږ په دې ارتباط لرلې هغه مو تشخیص کړی دی او موږ پلان لرو چې انشاءالله د سږ کال پسرلی په جریان کې به انشاءالله دغه لارې خلاصوو په دې به عملي کار کوو خو ستونزه مو بیا هم د پرسنل کمبود ده د امنیتي پرسنل کمبود ده زه مطمئن یم چې انشاءالله په دې راتلونکو دوو میاشتو پورې به موږ دا ستونزه هم حلیږي
په پکتیکا کې خلک د امنیتي ځواکونو ترمنځ د نه همغږۍ سر ټکوي او وایي دا مشکل دی چې په ولایت کې زیاتې ستونزې راولاړې کړې دي څه فکر کوئ چې دا ستونزه به تر کومه بریده هواره کړئ
خوشبختانه د خپل راتګ سره مې په کاري لومړیتوبونو کې اولین کار چې کړی په اولین هفته کې د امنیتي ارګانونو ترمنځ نه تنها د امنیتي ارګانونو ترمنځ بلکې د ټولو دولتي ادارو ترمنځ ښه همغږي ایجاد کړې ده زه په افتخار سره ویلی شم چې نن موږ په پکتیکا کې هیڅ نوه د نه همغږۍ ستونزه نه لرو د موږ ټول امنیتي ارګانونو ترمنځ کامله همغږي ده په یو غږ دي په یو تصمیم دي
په پکتیکا ولایت کې خلک له ادارې فساد بډو او رشوتونو څخه سر ټکوي آیا د دغه ناوړه عمل مخه به ونیسي
خو پکتیکا کې د دې حضور خورا زیات وو د ما د راتګ نه مخکې خیالي پولیس دلته موجود وو خیالي مالیم موجود وو په ګمرکاتو کې غلاوې موجودې وې په لارو کې به موټر ځورول کېدل خلک به ځورول کېدل د موټرونو پیسې اخیستلی کېدلې خو لله الحمد د راتګ سره سم د موږ د ګمرک عواید درې چنده زیات شوي دي پولیس مو دې ته متوجه کړي دي چې تاسو د خلکو د خدمت لپاره سوق شوي وي نه د خلکو نه د پیسو اخیستنو په خاطر په تیرو دوو هفتو کې د دلاسو په حدودو کې دولتي کارمندان او امنیتي کارمندان د رشوت او د بډو اخیستو په تور موږ عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل دي او زه متحد یم او دا مې تعهد کړی دی پکتیکا د خلکو سره چې په هر قیمت چې کیږي پکتیکا کې به د فساد د غلا او د بډو د رشوت مخه نیسم
د پکتیکا نوی والی مجیب رحمان سمکنیو چې وایي په دې ولایت کې به د فساد مخه ونیسي او د تعلیم په برخه کې به هم اقدامات وکړي
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه
د فبروري 28 یعنی نن په مورانه ژبه د زکړې له نړیوالې ورځې سره برابر ده د افغانستان د پوهنې وزارت وی کڅه هم په دې برخه کې دوی د جوړ شوی پالیسي لمخې عمل کوي خو لا هم ستونزې موجود دي په ورته وخت کې د چارو یو شمیر کارپوهان په تعلیمي او تحصیلي بنسټونو کې په مورانه ژبه زده کړه ډیره مهمه ګڼي او د لا کوټلو اقدامات غوښتونکي دي په دې اړه اجمل تورمان رپورت لري
شمس الله هستم از لیسه مولانا اعظم شبرغانی طالب صنف 4 هستم ما خود اینجا درس میخونیم یعنی نمیتونیم که در زبان مادری خود ترکمنی و ازبکی ما در اینجا درس بخونیم
که څه هم د افغانستان د اساسي قانون په 14 او 43 ماده کې د دغه هیواد د اتباعو لپاره په مورنۍ ژبه د زده کړې د حق په اړه ویل شوی خو د افغانستان د پوهنې وزارت وایي لا هم په دې برخه کې ستونزې موجودې دي د پوهنې وزارت تدریسي مرستیال ابراهیم شینواری د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې غوښتنو ته په پام سره اقدام شوه خو په یو شمیر ولایتونو کې لا هم ماشومان په مورنۍ ژبه د زده کړې له حق بے برخې دي
عملاً په افغانستان کې د مشکلات سره په ځینو سیمو کې ماشومان ته د مورنۍ ژبه زده کړې برابرې نه دي په دې تېرو څو کلونو کې د کابل ښار کې پرمختګ شوی مثلا پښتو ژبه زده کوونکو ته په پښتو ژبه زده کړې برابرې شوې دي خو لا اوس هم په کندوز بغلان مزار شریف هرات او داسې نورو ډېرو ولایتونو کې پښتو ژبې ماشومان پخته د مورنۍ ژبه له زده کړو محروم دي او همدا ډول د درېمو ژبو په باره کې هم چې په پالیسي کې وضاحت شته د خلکو نسسي له مخې ده
خاغلی شینواری وایي په مورنۍ ژبه د زده کړې امکانات برابرول د دغه وزارت په لومړیتوبونو کې دي او هڅه کوي په کومو سیمو کې چې اړتیا لیدل کېږي په درېمو ژبو هم د زده کړې امکانات برابر کړي د فبروري 28 هر کال په مورنۍ ژبه د زده کړې د نړیوالې ورځې په توګه منځل کیږي په نړۍ کې لوی ژبې له ستونزو سره نه دي مخامخ خو ځینو ژبو ته پام نه کیږي له همدې امله د ملګرو ملتونو کلتوري ادارې یونسکو د دغو ژبو د ژوندي ساتلو لپاره یاد نیټه د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ نومولې ده په افغانستان کې هر کال د غوراست منزل کیږي د افغانستان د اساسي قانون 14 او 43 ماده په دې برخه کې وضاحت لري په 14 ماده کې راغلي د پښتو دری ازبکی ترکمنی بلوچی پشهي نورستاني پامیري او په هیواد کې چې د نورو مروجو ژبو له جملې څخه پښتو او دری د دولت رسمي ژبې دي په هغه سیمو کې چې د خلکو اکثریت له ازبکي، ترکمني، بلوچي، پشهي، نورستاني او یا پامیري ژبو څخه پر وی خبرې کوي، له پښتو او دري سربیره هغه ژبه دریمه رسمي ژبه ده. د تطبیق ډول د قانون له لارې تنظیمیږي. دولت د افغانستان د ټولو ژبو د پیاوړتیا او پراختیا لپاره اغیزناک پروګرامونه طرحه او تطبیقوي. دغه شان په درې څلوېښتمه ماده کې راغلي، زده کړه د افغانستان د ټولو اتباعو حق ده چې د لیسانس تر درجې پورې وړیا یا د دولت لخوا تامینېږي. دولت مکلف دی چې په ټول افغانستان کې د متوازن معارف د عامولو او د منځنیو اجباري زده کړو د تامین لپاره اغیزناک پروګرام طرحه او تطبیق کړي او د مورنیو ژبو د تدریس لپاره په هغو سیمو کې چې پرې خبرې کیږي لاره هواره کړي. د چارو په نیم افضلی ټینګار کوي چې د افغانستان د پوهنې وزارت باید په دې برخه کې جدي اقدام وکړي، خو دا یوازې په پوهنې وزارت پورې اړوند ستونزه نه ده. د چارو بل پو او په کابل کې د یو خصوصي پوهنې